درنو دوستانو ستلی مشاهده ازادی رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا له شارز دافیر راس ویلسن سره د راډیو د ورځې په مناسبت مرکه لرو چې پکې په افغانستان کې په سوله او انتخاباتو غږیدل یو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د دایکندي چارواکي وایي د واورې د شرېدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه سوي او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل سوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري.
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است.
راس ویلسن په دې ځنګړې مرکه کې د غراز د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنې ستونزې هوارې کړي. د دې مرکې بشپړه بڼه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی دی. د ارګ په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی، د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کنفرانس کې به چې سبا لیږه او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1504 ګډون وکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو 15 ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. د هرات والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي رادیو ته ویل
در اثر حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت
دی وی د هرات په ګلران ولسوالۍ کې د هوایي بریډ په نتیجه کې د مولا رحیم طوفان په نوم د طالبانو یو مهم کمانډان له نورو 15 طالبانو سره وژل شوی. د دوی سره 4 ډوله موټر او وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی فرحات زیاته کړه چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریډونه دوام لري. اخوا د دایکندي چارواکي وایي د واورې د شرېدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه سوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په مهرامور، سنگسخت او اشترلی ولسوالیو کې سوي دي. نو موږ ویل د واورې د شرېدو په پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان سوي او دوه تنه لا درک دي. د ښاغلي سروري په خبره دا پیښه مالیزیا هم لري خو نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړي. زموږ اخلاص د راډیو ری. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل سوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل سو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 15000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته لدی چې په دې هیواد کې اکثر اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلبي اعتماد شول، اوس تر ډیره د انتخاباتو ته د سختریزو او محافظه‌کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالي په سترګه کتل کیږي. د انتخابات د فبروري پر یو شتمه کیږي. د انتخاباتو د همدار از د ولسمشر حسن روحانی د محبوبیت د یوې آزموینې په سترګه هم کتل کیږي. روحانی یو نسبتا منځلاری مشر دی چې له خلکو سره د خپلې هغې ژمنې د پوره کولو لپاره مبارزه کوي چې د امریکا له بندیزونو سره سره یې د خلکو د ژوند د ښه والي په اړه کړې ده. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله شاید په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحانی پر نگهبان شورا چې یوه سختریزه شورا ده، لدې کبله انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته لڅوار لسزر انمندانو څخه شاوخوا 9000 کاندیدان سلبي اعتماد کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان سټایل چې د هند ممبئی شار د خونړیو حملو مشکوک تراهې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختری زیډل مشر حافظ سید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر یولسو کالو بند محکوم کړ. محکمې بل تورن د سید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د برخې جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز په یو ټویټ کې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشری مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل شي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویاند وحید عمر
پیشرفتای قابل ملاحظه در صحبتای اونها با طالبان صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که هر چه
دا ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار وحید عمر بشپړ سرګندونی به په یو ریپورت کې در سره شریک کو. په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر وایي اوربند ته د رسیدو ولا راده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس کړي. راس ویلسن سره په کابل کې د ازادي راډیو ځانګړي مرکه کړي چې پکې په سولې او انتخاباتو غږېدلی دی. دا مرکه په تفصیلي توګه تر اورو ده. به مو واوري چې د افغانستان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغه قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکېل دي. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم مه هېروئ. ترنو د سانتاس موږ کله ساده ای راډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. همدارنګه د انټرنیټ لاري ک زموږ وی پانه ته ورغلی نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په وی پانه کې زموږ ریپورتونه مطالب لا نور تفصيله وکسونو سره وګوري. ویډیوګانې هم لرو azadiradio.com مو د وی پانه پته ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشری مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیستل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو سر توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرام د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه انسب. په داسې حال کې چې ویل کی کی په قطر کې طالب اساس یو امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده. افغان حکومت وايي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبري ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځم به پورز ویل د دواړو لوریو ترمنځ الی وی پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبري اترې پایل شي.
پیشرفتای قابل ملاحظه در صحبتای اونها با
د ویل طالبانو سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوه، خو مونږ هیله لرو چې دغه مرحله ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمی خبرې اترې پیل شي. پمدی حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي په تلین غونډه کې خبري کولی ویل چې هیله مندیشته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت زمينه برابر کړي.
امیتي موافقه صورت گرفته کې جنگ سطح جنگ پایین به کاهش خشونت صورت بگیره و این زمین اساس شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن با مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغان ها باشد و ایجاد یک وضعیتی که افغان‌ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنند با افکار متفاوت با اندیشه‌های متفاوت.
دا په داسې حال کې چې په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا تاود شوې دي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو باندې هوکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې د صفت الله مجددي په لومړی تلین غونډه کې خبرې کولې، د هیواد له سیاسيونو غوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
اگر خواست خدا بود و چنین توافق حاصل شده باشه، اولین مسئولیت و رسالت ما این خواهد بود که به زودی اجماع و وحدت بزرگان سیاسی افغانستان را تامین کنیم و برای مذاکرات آمادگی بگیریم.
خو انسه په دې غونډه کې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی، لومړی مرستیال یونس قانونی چې خبرې کولې، ویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. د ویل داسې تصور چې سولې دی یوازې د حکومت یا هم د سیاسيونو لوري راوصل شي، دا یو بې ځای تصور دی. په همدې حال کې د سولې عالی شورا ویل چې د امریکا او طالبانو تر منز د سولې هوکړه لیک به په څو راتلونکو ورځو کې لاسلیک شي. بلې انس
ډیر زیاته مننه کوم اکرام له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. اکرام الله اکرام چې له کابل د سولې په برخه کې البته د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په بهیر کې د ورستیو پرمختګونو په اړوند افغان چارواکو عکس العمل سره شریک کړل. په قطر کې څه روان دي؟ امریکا او طالبان سره په څه سلسله شوی چې د اختلافاتو مسلې پاتې دي او په دې اړه تر اوسه پوری په رسنیو کې څه خبر شوی؟ په موضوع غنې پښتنې شته دي او غنې پښتنې لا هم بې ځواب پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت شر ظافر وای اوربند ته رسیدوې ولاره ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله ویني او احساس کړي. راس ویلسن د راډیو د ورځې په مناسبت لازادي راډیو سره وزنګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه امریکا له افغانانو سره ګډ نظر لري. نو موږ په دې ځنګړي مرکه کې هم دا شند د افغانستان د انتخاباتو په اړه څرګندونه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر سمی مهدی له خغلی ویلسن سره مرکه کړې ده. دا مرکه وړاندې کوو.
Thank you so much.
خغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د رادیو نړیواله ورځ په مناسبت دی د دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړی پښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ورستی جزئیات څه دي.
I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنې او تاسو له اوریدونکو سره خبرو خوشاله يم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لار کې په ورستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ مذاکره او شاو بلاخره هغه تا تاریخواله چې دغه هواد ویجال کړی ام پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډیر پوشي چې په دوه کې سره واندی. په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه چې تاسو وایئ د پښتنې وړ دی، فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې و. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیل زاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیل زاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید ول هم همداسې.
خو موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریس ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثره کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وربولي. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل، یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وربولي.
لدې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه ده داسې تاریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه‌ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هم حال دوه بهیرونه مختوري، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
credible enough partner for you to go through this negotiation period with the Taliban.
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفافې ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې د ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغو دواړو ته اړتیا لرو.
ډاډه یم چې تاسو د افغانستان په اړه د جو بایدن د سرګندونو په اړه خبر یې. دغو سرګندونو دلته غبرګونونه راپارولي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نو غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم او وړاندې لدی چې زه دلته راشم، پلازمینه ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات و دولو نشته چې دا په ډیری نور هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
You know that general public in Afghanistan are
تاسو په هغه چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لسراوړنو لکه د بشر د حقوقو، د خزو د حقوقو، د اقلیتونو د حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتنه چې له طالبانو سره به ورستې هوکړه څه کیږي. څنګه چې موږ په یاد د طالبانو سره د ورستې هوکړې د نسخې په مسوده کې حقوقي د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوی، آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
acceptable as an outcome for the United States.
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب ووم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکو باندې پاړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ به علاقه نه یو، هوکې موږ دلته لزان مال او وخت څخه تیر شوی چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ به علاقه نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکو په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دوو مذاکراتو مشري او دوو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې کله د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو سره کارخانه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمړیتوب په تل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
Afghanistan. د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې، ستاسو لمړیتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمړیتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د اصول را تک سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Priority. Obviously, America has a range of other interests here, and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن وو چې تاسو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوریده. د مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدی کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغان حکومت د هغه قصیو لامل په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې پکې چارواکي ښکیل دي. د دغه سازمان په تازه یو ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په لوګر ولایت کې پر ماشومان او د فوټبال خزینه لوبغاړو د جنسي تیریو دوه وروستۍ حق قضیې دي چې حکومت باید د عدالت د برابرولو د قربانیانو د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره سمدستي اقدامات وکړي. له دې سره د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ټولو حق قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجی شوي دي. په اړه یې فیروزه عزیزي نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یوش مرخوانځیو کې پر نارینه ست کونکو او همدا ډول د خزینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو لامل د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. دغه سازمان په راپور کې راغلی په لوګر ولایت کې یوش مر سیمهیزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بل پیښه چې په دې لمه کې را برسېره سوې ده د خزینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کېږي چې مزنون قبیل خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم ورته نظر لري، وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بېلابېلو جنایاتو تورن دي. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې د هغه زورواکانو یا د هغه جنګي مجرمانو چې د هغه د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغه شتون دی، او د قانون او د اساسانګړي توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغسې په ټولو ارګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نه سپارل، دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولی شو.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان خزینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 ډیرو هلکانو باندې د ښوونکو له لوري جنسي تیری شوی دي. چې دغه راپور تر خبرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست له لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ دا خبر سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجی سوي دي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهادي کې وظیفه
د افغانستان لوی څارنوالي د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پر وړاندې کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو حقو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زده کوونکو د جنسي ځورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د خغلی رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي ځورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده، چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغو پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. یو ار پی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت شر ظفیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د وی افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راسولسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی. د ارګ لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې ورسره وکړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو پنځو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. دا پیښه پرون د هرات په ګلران ولسوالۍ کې سوي. د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دایکندي چارواکي وایي د واورې د شویدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه شوي، شپږ ټپیان او دوه نور کسان تر اوسه لا درک دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پایل سو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 15,000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکۍ لپاره سیالي سره کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرح حافظ سعید په بند محکوم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وسم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د پاکستان د سکی د لوبو په سیالیو کې ناظم خیرزاد د برونزو میډال خپل کړ. هغه له خیرزاد د سکی د سولرم پړاو نړیوال سیالیو کې په خځل لیدلو سره وتوانید چې په لومړي ځل په دغو سیالیو کې افغانستان ته میډال راوړي. په ورته وخت کې افغان نارینه و لوبغاړو سجاد حسینی او علی شاه فرهنګ 25 مقامونه او همدا شنسید محمد طاهری او شاغا رضایی په ترتیب سره وویشت او څلور دش مقامونه خپل کړل. په دغو څلورو ورځنیو سیالیو کې د اوکراین، تاجکستان، یونان، افغانستان، پاکستان او آذربایجان شاوخوا 50 لوبغاړو ګډون کړی وو. د افغانستان په درې ولایتونو کې ژمنۍ جشنوارې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه جشنوارې د ژمنۍ ورزشي ټولنې او د سنوکر، سکای، کارلینګ او نورو فدراسیونونو له لوري جوړې شوې دي. ښاغلي قریزاده زیاته کړه دغه جشنوارې د 150 لوبغاړو په ګډون د بامیان، پنجشیر، کابل او میدان وردګو ښارونو کې پیل شوي او څلور ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوې له دې سالوي وروسته د افغانستان د سنوکر ټیم په پاکستان کې د سنوکر کلب سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړه سي. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 د پاکستان په سواد کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوې چې د فوټبال لس نړیوال ستوري په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. ورزشي ویبپاڼې د راپور په اساس د فوټبال اوسنی ځینې نړیوال ستوري به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د خپلو هیوادونو په ټیمونو کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ټاکل شوې چې د اولمپیک سیالۍ راتلونکی کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې وسی.
دوستانو په همدې سره د نیم سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د خبرونې دوهم نیم سات تراغلو. په دې کې به دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کو. یو هم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام دی او بل هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاغ شوی ده. دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویدا د خوشي او پرشو بو ده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی یوه وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری، په دې کوم وخت تخته سوي کې اختصاصي څه رقم
دا خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. آیا د وي دا د خوسي او پړسوب او دشن ورته پیدا کېږي، هغه یې په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کېږي د ډرغومبوري یا کلچرک د اختلاطاتو څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کېږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په هغو باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دا ستاسو دا مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات شته ده، داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي او په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغ یې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې، درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي، دا جای مې.
کور کې بچی درته پخې دا اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاک لوایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی ای د پزی نوبر اتلل، سترګو نوبر اتلل، پرنجای او توخی هم کېدې شي چې ورسره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضی کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام دغه یو ډر غمبوره ده ورسره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوسیو د دوی د التهاب سبب کیږي، دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا بکیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخه و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یم دمی درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامداره دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده:
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د سکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخت یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوې دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د سکاول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به یې زما نه بیخي پټاوه، همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دې کار نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. خپل زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه، اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنج وړم. همیشه چې ما ته راپیه چې والې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه زم بې تفاوته په دې وم، زوی مې بیخي نیاته پرېښې و. هغې سره به و، هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخرې آینده خراب شي. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دی.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي:
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د میلې ته لاړم. میلې ته چې لاړم نو دغه نوزه کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطی خو دا کونج راوتی و، تازه ګوړه و. ما دغه ګوړه را واخیستله نو ډېر ورته خوشحاله مې ومه. داسې مې یوړله کور ته، چې کور ته مې وړله ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا له کومه کړله. ملده خو مې دوکاندار نه را واخیستله، څنګه در واخیست خپله یې در کړه کتاته مې مل هلته ایښې ور واخیستله. وایي دا خو د غلا کړې ده. یوه سا پېړۍ کش کړم چې بله یې کش کړم، ما تلته بېرته ورته ویسه. نو ما ورته چې دا خو ډېر لرې ځای ده، اوس شیخ صاحب ته دا څوک وړي؟ وایي نه دا واتمان وړي بېرته، چې وی نسې نه کېږي. نو هماغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جانب اجازې نه جګوم نه یې اخلم. او خله وړکی وم.
د ماشومان غلا هم بیلابیل دلایل لرلی شي. ځینې خلک یې د کورنیو ناپوهي، د سوا ټیټه کچه، اقتصادي ستونزې، د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي. په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي:
ماشوم چې کله غلا کوي د دې عاملونه اصلي داسې چې د فامیل څخه وي، هغه ډېر وختونه دا کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونو سره تشدد سره مخامخ کیږي. مثلا د مور پلار تند رویه، یا مثلا یو د غوځخه، یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافی ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي، نو بیا چې کله سیم ته راځي یا مکتب ته راځي، په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافی مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني، نو بیا ته بنده د زړه کېږي چې هغه شی ولري. نو بیا دغه بل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځان ته. نو یو عامل یې دا ډېر زیات کېدلی شي. او بله خبره داسته چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډېر عادي مسله اوسېږي، خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډېره پاملرنه کوي، او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا، نو دوی یې په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي. رحمدین په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زما یو ماشوم زوی دی، اتو کاله ده تقریبا. نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل، نو بیا یو سریال و په هغې کې د یو نفر نوم د تورو جامو غل په نوم باندې مشهور وه. نو بیا د یو دوکان داسې مور سودا پسې لیږي، نو دغه سودا چې را وړي نو دغه دوکان نه یو شی را اخلي د ځان سره بدون له دې چې هغه دوکانداري وویني که نه. نو شی را اخلي جب کې اچي، نو کور ته را وړي، نو دغه مور یې هغې ورته خپل نصیحت کړی و، خو ما ته ته نه ویل چې دای بورته خامخه شور یا غصه به باندې کنه وړي دور مراتب چې دا شکار پرانی کړه بیا ما کنه نو پډی رخر او یمه هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده دې تناز سره دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانې سا کو دې ورته سوې مونږ ته وای دې چې درته وای خلو یا دې نو پډی رخر او سره به دې چې دا ځکار زنور نه کوم نو ما ما غوسې مرته مې دا کار مکو سبب ته نوم غلم مشوري بیا دې شکار نه کړه بیا به ووم نه کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوی مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه په هواي ورکړي په دې یو په هوی چې غلا او ناوړه عمل دی او کیدای شي چې پراتلونکو کې دای او کورنۍ له ډېر ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوای په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د چا سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپله د توصیه ورکوو چې ګوره که تا درواغ وې یا د فرض مثال غلا وکه او یا ولاړې په کومځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسولیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوهوو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بے تفاوته یې وګڼي نو دا بل لري نیوي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر شړوي
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه دا خلک یې وویني او دوی خلاصه ټنډه ورته ونیسي نو دا ورکا وایي دا ولا موخه کار وکا په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي هر څو پیګر وی تروشه ټنډه ونیسي ورته ووایي چې دوزیا دا ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډېر سخبت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا ایتیشو نه ده دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خونیزه او روزنیزه خبرونه
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخه همکارانو په کې برخه اخیستې ده تمثيلي ټوټه ورو
رازه رازه زویا خوشو چراغلو بیخی هوا سړه و
وی خدایا اتسنگ ستړی شوم
دی ګلمیر مورې راغلی په خیر
او خیر دی نصیب شراغلم خدا سی ستړی شوم چې مای کا پختنه سړه ام وو او بل دا الک میام اصاب خراب کل دا وخله هغه وخله بیخی لیونه کم
نام خدا راغلی په خیر زویا بازار سمره خستم وټره کی مرور ته خسته دی ترکه چې وی ګورم
څه موټرک وای زویا دا دې کومه که ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی
مورې دا مې د کراچۍ د سره را واخیست تا نور سودا کوله ما پټ را واخیست ته په جمپر کې مې پټ که
آفرین زویا شاباس
وای زویا قربان دې شم دا څومره هوښیار دی نامو خدا
زویا بیا سړی ونه لیدې
نه پټ مې را واخیست او د مور شاته مې پټ شوم
شاباسې
کور کې څوک شته
رازه ما په خیر راشي
خیر دې نصیب
سلام علیکم سلام
ورینداری و علیکم تر وړاندې شه دا وراره مې یاري خپل کم نام خدا
څنګه یې خی په خیر راغلی رازه دغل تکینه
بس جیسه وروره ته خی
شکر دې ستاسو خیرت دې
خیر یو سی وروره څنګه دواړو خندل
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړ کو
هو خوره وراره دې دومره خیر شوه دې هله زویا موټرک دې امه تور ښکاره کا چې څنګه دې راواخسته کیسه ورته وکړه
تراوړه موټرک دی؟
نام خدا نام خدا، دا خو ډیر ښه موټرک دی زویا. دا ووایه چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلارجان؟
نه مجانې، خپله مې اخیستی.
ښه، تا په خپله واخیست زویا. اوس دا ووایه چې پیسې دې له کومه کړې؟
اما دا مې بې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنې پیسې دې نه دي ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې، داسې یو عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی، نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی اما یې، نو ماشوم ته څنګه یې کوس؟
خو زه هم وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کړئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ وریندارې؟ دا خو تشویقول دی، خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې، دې موضوع ته خو مېس پام نه و. تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو؟ اوس یې ووهو چې غلا یې کړې؟
نه وریندارې، زه نه وایم چې تاسې ووهئ ویټکوئ، خو په دې یې پوه کړئ چې دا غلا ده او عادت کیږي، سبا به د غله په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي، نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای رښتیا وایي تم زویا، دا د کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکړم؟
مورې پیسې نه اخلي.
ګوره زویا، کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا نور به داسې نه کوې، هغه ته تاوان رسیږي، هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسې مور او پلاره د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کیږئ چې راتلونکی خرابیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مین نرے نرے خوگی